درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن چهارشنبه ده، د لمریز 1499 د ثور ولسمه او د میلادي 2000 د می شپه ژمنېټه. د ازادي راډیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د ایران په پوله کې د افغان کډوالو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر اوسه اتنیم سوه طالب بندیان خوشي کړي دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د سردار عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. د عراق پولې ته څیرمه د ایران د سپاهي پاسداران درې غړي ووژل شول. د خبرونو تفصیل. طالبانو د شل تنه دولتي بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پرون مازیګر پر ټویټر ولیکل چې شل تنه نن په کندهار کې خوشي کړي دي. خو په کندهار کې تېره شپه تر ناوخته امنیه قومندانۍ وویل چې تر دې دمه اسیران دوی ته نه دي سپارل شوي. له دې سره د طالبانو له لوري د خوشي شویو بندیانو شمېر 122 ته ورسېد. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې تر اوسه 1500 طالبان خوشي کړي دي. د شورا په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر بندیانو د ژمنې هم خبرې کړي چې بیا به د جګړې لیکو ته نه ځي.
انا محمد یم، ولایت سیفدین، ولایت عبدالله حال، کندهار ولایت جړی ولسوالۍ. الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو.
نوم محمد یونس، رئیس ول زوی د خوست ولایت صبری ولسوالۍ سره به کلی اوسېدونکی د رسول او برسا کې ان شاء الله ازادي کو.
اما صابر استنه ولایت سرپرست مسئله ولا جنگ نه کړل یا سر خو بس.
د فبروري د 9 نیټه له توافق سره سم چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ وشو، باید افغان حکومت نږدې 15000 طالبان خوشي کړي او طالبان شاوخوا زر تنه حکومتي اسیران پریشتي. د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا وایرس د اغیزو د مخنیوي لپاره له ملګرو ملتو سره دوامداره غونډې وکړي. په دې ترڅ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر پرون اعلامیه خپره کړه چې پکې راغلي دي مرستیال ولسمشر امرالله صالح په همدې هدف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي دی بیرا لاین سره کتلي دي. د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې کتنه کې د کووېډ 19 وبا او د افغانستان پر خلکو د دې وبا د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو په اړه خبرې وشولې. مرسال ولسمشر خغلی سالی صاحب ټینګار وکړ چې افغان حکومت غواړي د کووېډ 19 ناروغي په اړه د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره په دوامدار توګه خپل ستراتیژیکو غونډو ته دوام ورکړي.
د افغانستان ولسمشر خپل لومړي مرستیال ته د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره د افغانستان د حکومت د اړیکو او همغږۍ د مشرۍ صلاحیت سپارلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لوري د خپرو شویو شمېرو له مخې په افغانستان کې د سه شنبې تر ورځې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 3244 تنو ته ورسېد او د دې ناروغۍ له امله 95 تنه مړه شوي دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ. په دې لاریون کې سلګونو وزیرستانیانو برخه واخیسته. دوی د بشري حقونو له بنسټونو او نړیوالو ادارو وغوښتل چې د عارف وزیر د وژلو د پیښې پوښتنه وکړي. عارف وزیر د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په یوه وسلوال برید کې سخت ټپي شو چې په سبا یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د بشرې نړیوال سازمان د عارف وزیر وژنه غندلې ده او په دې برخه کې د پاکستان له حکومته د پلټنو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. لبل خو په پاکستان کې لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقونو د دغه مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې پرون اعتراضونه وکړل. سردار عارف وزیر چې ځینې وایي د پاکستان د دولت پلوه سخت دریځو له لوري ووژل شو، د می په لومړۍ نیټه په جنوبي وزیرستان کې په موټر کې روانو چې وسلوالو پرې ډزې وکړي او یو ورځ وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د سردار عارف وزیر وژل کېده د خلکو د غوسې او خپګان سبب شوه او سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله پر غونډو بندیز و اعتراض کوونکو د بندیز هیڅ پروا ونه کړه او پرونی په بیلابیلو شارونو کې مظاهره وکړه. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د تاجکستان ولسمشر 15 ورځې وروسته تر دې چې د روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړ، په دغه هیواد کې د کورونا وایرس لومړی مثبتې پیښې رسمان ثبت شوې. امام علي رحمان د سه شنبه په ورځ وویل چې د یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د روغتیا وزیر نسیم عالمزاده ته بل دند سپاري او پر ځای جمال الدین عبدالزاده ټاکي. دا فرمان پارلمان ته د تصویب لپاره واستول شو. تر اوسه دا څرګندنه ده چې عالمزاده چې د 2018 میلادي کال جنوري را پدې خو د روغتیا وزیر وو ولې له وزارت لری شو. څلور 50 کلن عبدالزاده ډاکټر دی. د تاجکستان روغتیا وزارت پرون وویل چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په دغه هیواد کې 293 رسیدلی دی او تر اوسه 15 تنه د دې وایرس له امله مړه شوي دي. او وسلوالو د ایران د سپای پاسداران درې غړي د عراق پولې ته نږدې وژلي دي. د ایران تسنیم خبری آژانس چې د سپای پاسداران مربوط دی دا خبر پرون ورکړ او څرګنده کړ چې په وژل شویو کې یو ډګروال دی. د تسنیم آژانس پر اساس د ایران د اسلامي انقلاب یو شمېر مخالفان هم د دیوان دره په شارګوټي کې چې د عراق له پولې نږدې شپېته کیلومتر لری دی وژل شوی دی. د بریټ کونکو په اړه په دې راپور کې جزئیات نه دی ورکړی شوی. په دې سیمه کې کله ناکله د ایرانی ځواکونو او کورد بیلتون غوښتونکو یا هم د داعش وسلوالو ترمنځ جګړې کیږي. زموږ شغله ازادي رادیو اوري. ساعت 8:00 شوی. د روان خبری مجله په دوام کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو د وژل کېدو په تړاو د تحقیقاتو لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو امکاناتو کار اخلي.
له ایراني چارواکو څخه د افغان دولت غوښتنه دا و چې دواړه لوري د موضوع اړوند بیړنۍ څېړنې پیل کړي تر څو د پایلو پر وړاندې کې د اقداماتو په موخه لازمې پریکړې وشي.
د افغانستان په شمال کې د غالیو صنعت د ختمېدو له خطر سره مخامخ دی. په لغمان کې د نامعلومو کسانو له لوري د باغونو د وهل کېدو له ویرې د کروندګرو او باغدارانو خوب درېدلی دی.
دغه پیښې نه بعد یو دیقان هم د لغمان خوب نه لري. ټوله شپه د پټیو ته ناستي، خپلو ونو ته ناستي چې داسې نه چې نن شپه یا سبا شپه راشي او د دویم دغه بوټي ارکي.
د کورونا وایرس خپرېدو د نړۍ اقتصاد ته سخت ګوزار ورکړی خو پاکستان یې تر نورو ډیر خراب کړی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شغل آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوی او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وای د ایران پر پوله د وژل شویو او شکنجه شویو افغانانو د حق او عدالت لپاره به له ټولو ډیپلوماټیکو امکاناتو کار واخلي. د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د ایران پوله ساتو ځواکونو لسکونه افغانان چې غوښتل ایران ته لاړ شي وهلي او بیا هریرود سیند ته غورځولي دي. په دې پیښه کې د لسکونو افغانانو د وژل کېدو ادعاوې شوې دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ژمنه وکړه چې د ډیپلوماسۍ له لارې به هڅه وکړي چې د افغانستان او ایران پر پوله د هغه ظلم او وحشت قضیه تعقیب کړي چې یو شمېر افغانان پکې وژل شوي او شکنجه شوي دي. محمد حنیف اتمر دا خبره تېره شپه په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده کړه چې دې پیښې افغانان سخت خوابدي کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال محمد هارون چخان سوری په کابل کې او په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال له ایراني چارواکو سره په ارتباط کې دي. شاغلی هیواد زیاته کړه
له ایراني چارواکو څخه د افغان دولت غوښتنه دا و چې دواړه لوري د موضوع اړوند بیړنۍ څېړنې پیل کړي تر څو د پایلو پر وړاندې کې د اقداماتو په موخه لازمې پریکړې وشي. د څېړنو هدف دا دی تر څو د پیښې کره څرنګوالی معلوم او عدالت تضمین شي.
ګران هیواد بیا وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان سفارت ته د سیشن بی پروس ډاټ ورکړ چې د ګډو چیړونو لپاره چمتو دی او اوس افغانستان د ایران عملی اقداماتو ته انتظار دی. افغان چارواکو ویلي چې تراویا پوری افغان پناه غوښتونکي تیره اونۍ د جمعې په ورځ په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته داخل شوي وو چې هلته وهل شوي، ټکبل شوي او د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا مجبور کړای شوي چې ځانونه هری رود سیند ته واچوي. ایران ته د ورسیرمه پراته ولایت هرات چارواکو ویلي له هری رود سیند څخه 12 مړي ترلاسه کړي دي. پرون په هرات کې یو شمېر مدني فعالانو د ایران سرحدي ساتونکي د بشري حقونو په تیری تورن کړل. د فعالانو د ولایت د ودانۍ مخې ته غونډه وکړه. د دوی له ډلې حلیمې پښواک ازادي راډیو ته وویل دا وایي دا لومړی ځل نه دی، دوهم ځل نه دی چې داسې جنایت د ایران د حکومت له لورې د افغانستان پر ملت کې شي. موږ له خپل حکومت هیله لرو چې غلی نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو ټویټ کې چې پرون یې خپور کړ لیکلي دي چې د افغانستان د حکومت مدني ټولنو او خلکو په دې اندېښنو کې ځان شریک ګڼي چې راپور ورکړل شوی دی چې افغان کډوال د ایران پر پوله وژل شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د دې پریکړې ملاتړ کوي چې د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د متحده ایالاتونو د سفارت تر بیان مخکې د مرکزي او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز په خپل ټویټر کې له دا سره سم د ایران چلند وحشتناک بللی وو او لیکلی وو هغه کسان چې مجرم وپیژندل شي باید حساب ورسره وشي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال 2 میلیونه افغانان له اسنادو پرته او نږدې 1 میلیون نور له اسنادو سره په ایران کې ژوند کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس به هم اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ټلګراف رسپانې په خپل ورستۍ غړنه کې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د کرونا وایرس په خاموشي په افغانستان کې خبرېږي. د رسپانې په وینا په کابل کې د 1500 کسانو په یو تصادفي ازمیښت کې څرګنده شوې چې له هرو درې کسانو یو په کووېډ 19 وایرس اخته دی. د شمیرو ویرا واندښنه پیدا کړې چې د افغانستان حکومت کولای شي د کرونا وایرس د نورې خپرېدا د مخنیوي لپاره پراخ اقدامات وکړي کنه. ټلګراف رسپانه زیاتوي د ازمیښت د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت لخوا شوې او د دې وزارت یو چارواکي ویلي د دې سروې پایلې د خطر زنګ کړنګولې چې خلک باید بیدار او خبر ووسي او په دې برخه کې مؤثر ګامونه پورته کړي. رسپانه وایي افغانستان شاوخوا 10 میلیونه نفوس لري او دا چې په دې هیواد کې تر اوسه په کرونا د اخته کېدو تر 3000 کمې پیښې ثبت شوي. سبب یې دا دی چې د ډیرو کمو خلکو معاینات شوي. تر 250,000 زیات افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي. هغه هیواد چې تر څه مودې مخکې پورې په منځني ختیځ کې د کرونا وایرس مرکز و. د هرات په ولایت کې چې له ایران سره په پوله پروت دی ډاکټران وایي خلک د دوی سپارښتنې او همدارنګه محدودیتونه نه مراتوي او دا کولی شي ناوړه عواقب ولري. د اروپا د ژورنالیزم د څار خپرونې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه رسنیز پوښښت ته پام اړولې ولیکي دا دې موضوع د پوښښ لپاره په افغانستان کې څو نشراتي سرچینې وجود لري. د خبرونه وړاندې وایي په افغانستان کې په کووېډ 19 وایرس د لومړي کس د اخته کېدو پیښه د فبروري په 24 نیټه په هرات ولایت کې ثبت شوه. پر دې وایرس اخته سړی 24 کلن او تازه له ایران څخه راستون شوی و. اوس په افغانستان کې پر دې وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر د 3000 په شاوخوا کې دی او پرې مړه شوي کسان هم د رسمي شمیرو له مخې څه کم 100 تنه ښودل شوي. د اروپا د ژورنالیزم د څار خبرونې په وینا د دې ناروغۍ په اړه د افغانستان د خلکو او حکومت ترمنځ د اړیکو د ساتلو بیلابیلې لارې موجودې دي. خبرونه وایي یو رسمي دولتي رسنۍ لکه ملي راډیو، تلویزیون او باختر خبري آژانس دي. نور هم خصوصي رسنۍ دي چې طبعا په دې برخه کې د حکومت ناکامیو ته ګوته نیسي او خلکو ته د کرونا وایرس څخه د ځان ساتلو په برخه کې معلومات ورکوي. خبرونه وایي همدا اوس په افغانستان کې له اتیا او زیاتې خصوصي تلویزیوني شبکې 200 راډیوګانې او شاوخوا 300 ورځپاڼې فعالیت کوي چې خبرونه او احصایې د دولت له انحصاره ایستلې دي. د لیکنې په وینا د افغانانو لپاره د معلوماتو بل سرچینه هم د آنلاین ویب پاڼو او ټولنیزو رسنیو ده چې دی هم د خبرونو پر رسولو کې ډیره مرسته کړي. حتی په لرې پرتو سیمو کې خبرونه او د خلکو ستونزې یو بل او چارواکو ته رسولی شي.
د لغمان کروندګر وایي د نامعلوم دښمن لخوا ثمر ته د رسیدونکو ونو بوټو د وهلو له ویرې اوس ټوله شپه د خپلو کروندو په ساتلو سبا کوي. دوی وایي د لغمان کروندګر د شپې لخوا سم خوب نشي کولی، ځکه چې هره شیبه په ویره لري چې څوک به راشي او باغ یا کرونده به یې ویجاړه کړي. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور واورئ.
د لغمان اوسیدونکي وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې څو ځله په دغه ولایت کې نامعلومو کسانو د ځینو کروندګرو باغونه او کرل شوي پټي له منځه وړي چې د دوی خوب یې ورک کړی دی. دوی وایي د هیواد په کچه اکثریت سبزیجات د لغمان ولایت څخه نورو ولایتونو ته ځي چې که د ویجاړې مخه ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. د لغمان اوسیدونکي وایي چې که حکومت د ونو او بوټو د پرې کولو د لومړۍ پیښې عاملین پیدا او مجازات کړي وای نو په راتلونکي کې به چا د کروندو ویجاړولو ته بیا زړه نه وای ښه کړی. د دوی له ډلې فهیم او محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
کروندګر مثال هغه خوارې په بول او شي او هغه شي د هغې د لاسه ورور د شپې خوب نشته پور او په هغې اغستلي هغه پیسې هغه واخلي سره ورکي ورته او هغه چې ثمر ته رسېږي د ثمر نه مخکې دا ظالمان بے رحم خلق آرکھئی دولت نہ دا غختن دا چھ دا جدی سیڑن او کی
دغه پیخن بعد یو دی قانون د لغمان خوب نہ لری ٹول اس پد پټیو تناسی خپلونو تناسی چ دسنه چ نن شپیا سباش پراش او دیم د بوټی آرکی او دا رومیانو یا د بادرنگو بوټی او باسه او پټی کی ورته ور دینو د دی قانونم خوب نشتا دا ٹول هر یو دی قان ناز خپل پټی تا نو د حکومت نم بیا دا جدید غختن دا چ د خلک گیر کی خپل ذات ورسی.
دا په داسې حال کې دا چې تازه دورې میاشتې پاتوشتمه نیټه نامعلومو کسانو د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د اوسیدونکو محمد صابر د بادرنګو او رومیانو دوه جریبه کرونده له منځه یوړه چې لا یې هم عاملین نه دي موندل شوي. تر دې وړاندې هم نامعلومو کسانو د تېرې ورې میاشتې په 12مه نیټه د شپې له مخې د لغمان د مشالې کمر د سیمې د یو اوسیدونکي حاجي دورانی د میوه لرونکو بوټو د بڼ شاوخوا 400 میوه لرونکي بوټي اره کړي وو چې عاملین یې لا هم نه دي موندل شوي. د لغمان د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره د دې قضیو تر شا تر ډېره ټولنیزې ستونزې او تربګنۍ ځای لري او په خبره یې چې دا ډول اقدام نه یوازې د شخص بلکې د هیواد له سمسورتیا سره له دښمنۍ پرته نور هیڅ نشي. د لغمان د کرنې رئیس جمیل خوشحال ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د لغمان کرنې ریاست له هغو بزګرو سره چې کروندې زیانمنې شوي دي په پام کې لري چې مرستې وکړي څو بیرته وهڅیږي چې خپلې کروندې وکړي. اخوا د لغمان ولایتي اداره هم د ځایي خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي چې په دې اړه یې پلټنې لا هم دوام لري څو عاملین یې وپېژندل شي او مجازات شي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې کشفی او امنیتی ارګانونو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پیښې عاملین ژر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
زمونږ امنیتي او کشفی ارګانونو باندې کار کوي ان شاء الله ژر به عاملین ونیول شي او قانون منګولو ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې میو لرونکي ونې بوټي او کروندې د شپې پر مهال له تیاري او خاموشۍ په ګټې اخیستنې له منځه وړل کیږي چې له کبله یې د کروندګرو تر څنګ د لغمان ټول اوسیدونکي اندېښمن دي. د لغمان کروندګر وایي چې د دوی کروندې د دوی او د دوی د بچیو لپاره د نفقې یوازینی اسره ده خو که د ویجاړې مخې ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
په لغمان کې مو د کروندګرو اندېښنه اورېدله. اوس هم په شمال کې د غالۍ اوبدونکو اندېښنه واورئ. د افغانستان په شمال کې د غالۍ اوبدونکو ټولنه وایي چې په دغه ځون کې د غالۍ اوبدنې صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د هیواد په شمال کې د غالۍ اوبدونکو ټولنې مسؤلان وایي چې نړیوالو بازارونو ته د افغاني غالیو د نه صادرېدو، د لوړو تعرفو د وضع کېدو او همداراز ګاونډي هیوادو ته د غالیو قاچاق د دې سبب شوی چې د غالۍ اوبدل کم شي. له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور واوري.
په شمال زون کې د غالی اوبدل کوټول نه د هیواد په شمالي ولایتونو کې د غالی اوبدنې د صنعت د لمنځتلو په اړه اندېښنه ښایي. په شمال کې د غالی اوبدونکو ټولنې مشر عبدالستار بیگزاد وایي چې افغاني غالیو ته په کور دننه د بازار نشتون، د لوړو تعرفو وضع کېدل، نړیوالو بازارونو ته یې د نه لیږد او ګاونډي هیوادونو ته د دغې غالۍ د قاچاق په دلیل د افغاني غالیو تولید کم شوی دی. ښاغلی بیگزاد وایي چې هر کال په ټول افغانستان کې 2,000,000 متره مربع غالۍ اوبدل کېږي چې له 80% څخه زیاته برخه یې شمال زون ته ځانګړې ده. د هغه په خبره د غالیو د تولید دا سطح اوس مهال تر 500% زیات رالږ شوې ده. هغه وویل تر 15 زیات تولیدي کارخانې چې په شمال زون کې فعالیت درلود دغوی کار له ماتې سره مخ شوی دی. که دا وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نورې ډېرې کارخانې به له فعالیت څخه ولویږي او دا صنعت به ډېر ژر له منځه ولاړ شي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست تاییدوي چې په شمال زون کې د افغاني غالیو تولید تر پخوا کم شوی دی. د یادې ادارې مشر شیر احمد سپایزده ازادي راډیو ته وویل چې له ایران او پاکستان څخه د بې کیفیت او ارزان قیمت فرشونو د رالیږد او همداراز د خلکو د اقتصادي سطحې د ټیټوالي له امله افغاني غالیو ته په کور دننه بازار نشته. ښاغلی سپایي زاده وویل چې افغاني غالۍ همدا اوس مهال د ریل پټلۍ له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونه او د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې اروپا او امریکا ته لیږدول کیږي. د هغه په اند چې په شمال زون کې د غالۍ اوبدنې صنعت په ښه توګه نه دی مدیریت شوی او دا مسله د افغاني غالیو په تولید کې د لږوالي اصلي دلیل دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقونو یوې ډلې تایید کړه چې د اسرائیل د الوتکو د برید په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په سوریه کې ایراني پوځي سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې د سوریې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرائیلو د هوایي برید مخه یې نیولې ده. په دې اړه احمد شیبر راپور لري.
د سوریې د بشري حقونو د سار ډلې خبر ورکړ چې اسرائیلي الوتکو د سوریې د دیر زور شار ختیځه برخه په توغندیو وشتلې ده. تر دې خبر لږ وروسته همدې ډلې چې مرکز په لندن کې دی وویل چې په دې حمله کې ایراني پوځیان او عراقي ملیشه چې له ایران سره نږدې اړیکې لري وژل شوي دي او شمېر یې 400 ته رسیږي. د دې ډلې په وینا په دې برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د هوایي حمله د سه شنبې په سهار وشوه. دا 5 ځل دی چې په تیرو 2 کې د اسرائیل هوایي ځواکونه د سوریې د خاورې دننه د ایراني ځواکونو اهداف په نقشه کوي. بل لور ته د سوریې سنایا شانس ادعا کوي چې دا حملې شنډې کړې دي. اسرائیل په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د هوا له لارې په سلګونو بریدونه پر ایرانی پوځیانو د سوریې د دولت پر سنگرونو او شیعه ملیشو کړی دی. اسرائیل په دې برخه کې د خپلو ځانګړو عملیاتو په اړه څه نه وایي. د لویدیځ او اسرائیل اطلاعاتي مؤسسې وایي چې ایرانی ځواکونه او د هغوی ملاتړي ملیشي د سوریې په ختیځ کې له عراق سره پر پوله له دشتو د وسلوالو او پرمختللو وسلو د انتقال لپاره استفاده کوي تر څو د سوریې د دولت او د لوبدان د حزب الله ډلې ملاتړ وکړي. پر سوریه د اسرائیل بریدونه د کورونا ویروس له خپرېدو سره د یوې مودې په مخه ودرېدل، خو وروسته له لنډې مودې بیرته د سوریه دننه بریدونه پیل کړل چې یو یې د جمعې په ورځ و چې حمس کې د سوریه د پوځ یو سلاکوټ له منځه یووړ. تر دې یوه ورځ مخکې هم رسنیو د قنیتره په ولایت کې پر حزب الله ډلې د توغندیو د برید خبر ورکړی و.
د کرونا د اوبا خپرېدو په ټولو نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درولي او له دې پلوه ډیرو هیوادونو ته د میلیاردونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. خو پاکستان چې اقتصادي د کرونا وایرس له خپرېدو مخکې هم ډېر کمزوری شوی و، هڅه کوي له دې فرصته د خپل ځپل شوي اقتصاد د رغونې په مقصد کار واخلي او په دې ترڅ کې د مرستو ژمنې هم ترلاسه کړي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د نړۍ هیوادونه د کرونا وایرس له اقتصادي زیانونو سره لاس ګریوان دي، پاکستان هغه هیواد دی چې له دې بحران څخه د اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د چارواکو څرګندونې ښیي چې پاکستان چې د خپل ځپل شوی اقتصاد د ودې لپاره د نړیوالو پاملرنه ځان ته اړولې، د کورونا وبا ته د خپلو پخوانیو اقتصادي ستونزو د حل او د کورنیو سرچینو د ویش د سیستم د نوي کولو د یوې وسیلې په سترګه ګوري. خو معلومه نه ده چې آیا د دې پلان ګټه به لسګونه میلیونه بېوزلو خلکو ته ورسیږي او که به پر ټولو امکاناتو د پاکستان د ځواکمن پوځ ولکه او واکمني تر دې هم زیاته کړي. په پاکستان کې کووید 19 ناروغۍ څه کم 1500 کسان وژلي دي، خو اغیز یې پر میلیونونو کاري فرصتونو او کوچنیو بزنسونو تر دې هم زیات دی. د پانګونو او اقتصادي چارو شنونکي علي نادر د ازادۍ راډیو انګلیسي ژبې ویبپاڼې ګندهارا ته وویل چې د کورونا بحران ښایي د پاکستان لپاره نور مالی فرصتونه رامنځته کړي، خو پکار ده چې دا فرصتونه په روغتیایي تاسیساتو او نورو پرمختیایي برخو کې ولګول شي. ښاغلی نادر وایي چې پاکستان له کورونا مخکې د جاري حساب او بودیجې په برخو کې له کسر سره مخامخ و. په داسې حال کې چې اسلام آباد پوځ ته خورا لویه بودیجه ورکوي، د خپلو څه باندې 100 میلیارد ډالر پورونو پر پرې کولو هم ډېرې پیسې لګوي. په داسې حال کې چې حکومت پر مالیه ورکوونکو فشار زیات کړی، د سود د بیې د لوړېدو او پر وارداتو د زیاتېدونکو تعرفو له کبله په پاکستان کې انفلاسیون هومره زیات شو چې کچه یې په جنوري میاشت کې 14.6 ته اوچته شوه. خو ښکاري چې د کورونا وایرس د وبا له کبله وضعیت بدل شوی. په مارچ میاشت کې چې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شو، نو صدر اعظم عمران خان له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې له پور ورکوونکو وغوښتل چې د پاکستان په څیر د هغو هیوادونو پورونه وروبخي چې له ګواښ سره مخامخ دي. هغه ویل چې د ویره له بېوزلۍ او لوږې څخه ده.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبانو د شلتنو دولتي بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین پرون مازیګر لیکلي چې شلتنه نن په کندهار کې خوشي کړی دي. د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا وایرس د اغیزو د مخنیوي لپاره له ملګرو ملتو سره دوامداري غونډې وکړي. په دې ترڅ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر پرون اعلامیه خپره کړه چې پکې راغلي مرستیال ولسمشر